د 1904 نویم لمریز کال جنگی فصل په تیر وسوار لسکلونو کې لمړنۍ جنگی موسم و چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونو درلود، او په دې پړاو کې د ټول عملیاتو رهبری هم د افغان ځواکونو په غاړه و. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنگی فصل لستونزو ډک و دا بولی چې افغان ځواکونو پکې په یوازې سر ټول امنیتی مسؤلیت واخیست، او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړي وو تر څو په دې جنگي فصل کې کم له کمه 8 ولایتونه او څه باندې 16 ولسوالۍ ونیسي. ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله.
تهدیدونه ډېر و، د مخالفینو لخوا نه فشار ډېر و. د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال پوځ تلفات هم نسبي ډېر و. خو څه چې مهم دي هغه دا دي چې مخالفینو کوم پلان درلوده هغه پلان ته دوی ونه رسېدل، هغه ناکام شو، ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کوه چې د 16 ولسوالیو نه ډېرې ونیسي، د 8 ولایتونو نه ډېر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، کم تر کمه دوه شهراوې هم بندې کړي.
دولت وزیري وایي سږ کال په جنګي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک و، او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنگي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لیست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1904 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شا او خوا 12 ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1904 لمریز کال د جنگي فصل پر مهال د طالبانو لاسته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردره، دشت ارچی او قلیزال ولسوالۍ، د بدخشان یمګان، وردوج او جرم ولسوالۍ، د تخار خواجه غار او درقد ولسوالۍ، د فاریاب غورماچ او ګرزیوان ولسوالۍ، د سرپل کوهستانات ولسوالۍ، د بغلان تالابرفک ولسوالۍ، د بادغیس جوند ولسوالۍ او د هلمند موساکلا، نوزاد او خانشین ولسوالۍ. له دې ډلې د بدخشان، وردوج او یمګان، د تخار، درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي، او پاته نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28مه نېټه له څو ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو، او په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یوه ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز 12 ورځې د طالبانو په لاس کې وو، او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 209 کسان ووژل شول او نږدې 1500 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه، چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بې پولي ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 15 کسان مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1904 لمریز کال جنگي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ، او په دغو عملیاتو کې په کابل ولایتونو کې ګڼې حملې وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼې کې ویلي چې دوی په دې جنگي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا وه چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په روان جنگي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډلهییزو حملو ارقام هم له ځان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نه کړل. خو په دغه جنگي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغه ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3329 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا وایي چې په 1904 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه جدي وې چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخاوني ولا
کلاشي کې دشمن میکرد
همي مخالفینو د هڅه کوله چې وبیل جغرافیه په افغانستان کې رامنځته کړي ترڅو د سولې په خبرو کې په لوړه کچه خبري وکړي. لنیکه مرغه افغان امنیتي ځواکونو میړانه وښوده او دا بي ساري جګړه او د دښمن هدف یې ناکام کړ.
د 1990 جنگي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونه هم مات کړل چې سلګونه زندانیانو ته چې اکثره د دوی ملګري وو د تېښتې زمینه برابر کړه. د غزنی له زندانه چې طالبانو پرې ډلهیزه حمله وکړه 350 زندانیان او د کندوز له زندانه چې پر دې ښار د طالبانو د حملې پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم سګنۍ جنگي فصل افغان ځواکونو ته له ستونزو ډک بولي، خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه. خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تعدیداتو کچه درلود هغلته تغییرات راغلي دي.
کورنیو چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون یوه نوې سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پینټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکیل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې څو میاشتنۍ سخته جګړه او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوی دی. د 1990 جنگي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بل موضوع ده چې دغه جنگي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه، او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړي چې له جنوب او ختیځ پرته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي آزادي راډیو ته وویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې طالبانو غوښتل هلته داعش ډله او د منځنۍ آسیا هیوادونو جنگیالي وځپي.
دا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د تکتیک یو برخه وه. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مغزول شو، او طالبانو په دې کار سره غوښتل ثابت کړي چې نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایي لري چې عملیات وکړي، بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. دوی اصلي لامل دا دی چې دوی د داعش د نفوذ څخه ډیره بیره درلودله. هغه وخت ډیره زیاته شول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی آسیا جنگیالي دایش سره خپل بیات اعلان کړي.
اعظمی وایي د دوی څېړنې ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د تیر کال د جنگي فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم وو. نوموړی وایي د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 50 انتحاري حملې شوي، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 وو. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو، مخالفینو او بهرنیو د مرجوب له ارقام هم درلودل، خو زیاته کړه چې د محرمیت د اصولو له امله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سګنۍ جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمېر ولایتونو کې راپیدا شو او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډېره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سګنۍ جنگي فصل څخه په استفادې خپلې تشې ډکې او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړی داود کلکانی وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ، او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته
وقت پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویلي طالبان د سولې خبرو تکینو، دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل، افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم پراتلونکو پسرلي کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابر زیات شي.
سال گذشته شوه
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه ته شی به ورډاکی کړي چې سږ کال د جګړې په ډګر کې درلودې. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسون غړي همایون آزادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي باید د جمی پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سګنۍ جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.